د مشال ډیو پروانه خبرونه کې د خپل کوربا سره لمومند خبرونه وړاندې ملي امزاده او تخنیکی همکار اکرام مسکین یار سلامونه منې وخت شوه 12 بجې په دې خبرې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اورې د علي وزیر د کیس اورېدنه د کمی وطن ګوند جلسه او پر دې به هم خبر شي چې د بلدیتی حکومتونو ګټي څوي او تر هڅ مخکې له ملي امزاده د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه اورو
السلام علیکم تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته د کراچۍ د ترګریز د عدالت تکامی اسمبلی غړي علي وزیر په ضمانت د خوشی کېدو درخواست رد کړي په سواد کې ځای مشرانو په یو جرګه کې حکومت غوښتي چې د موټر وی پروژې لپاره د ځای ول زرخیز زمکینه لاندې کوي او د امریکا ولسمشر ویلي چې د روس لخوا په یوکرين د يرغل امکان اوس هم موجود دی په کراچۍ کې د ترګریز د عدالت پرون د کمی اسمبلی غړي او د پښتون تحفظ موومنت یو مخکښ علي وزیر په ضمانت خوشی کېدو درخواست رد کړي هغه مقدمه د 2013 کال په مې کې د شالتیف ټاون پولیسو لخوا جوړه شوې و په عین حال کې په کراچۍ کې د ترګریز د یو بل عدالت د 2019 په فروری کې جوړې د سهراب ګوټ په مقدمه کې د نوموړي د نیولو امر کړي د علي وزیر وکیل قادر خان مندوخیل پرون مشال ریډیو ته ویل چې عدالت ری د دوو عیني شاهدانو د گواهی وړاندې کولو ویلي
د علي وزیر ضمانت درخواست چې کوم فیصله محفوظ کړي او لسم نمبر عدالت هغه درخواست مسترد کو او وی چې به دوه گواهانو گواہی وکړي کوم چې شمدید اهم گواهان دی هغه نه پس بیا دوباره لته کې موږ درخواست لګولې شو
په عین حال کې د فروری 14 راهیسې د سند اسمبلی مخې ته د پښتون تحفظ موومنت مشر منظور پښتین په مشرۍ احتجاجي پرله دوام لري دوی غوښتنه لري چې د علي وزیر په ګډون د غورزنګ نور نیول شوي غړي دې راخوشي کړل شي د سند حکومت ویان مرتضی وهاب د فروری 14 په ټوئیټر باندې لیکلي چې دوی نیول شوي او چالان شوي تن نشي خوشي کولی علي وزیر د تیر شاوخوا 14 میاشتو راهیسې د کراچۍ په جیل کې دی پر علي وزیر د ریاست ضد وینا او تور دی خو نوموړی او وکیل یې ردوي د پښتنو ملت پالو زینو ګوندونو مشرانو پرون د یوې جلسې پر مهال په هیواد کې د روانو سیاسي حالاتو په تناظر کې د ادارو د مداخلت پرته د نوو انتخاباتو غوښتنه وکړه په 400 کې پرون د کامی وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د خپل ورور او سیاستوال حیات احمد خان شیرپاو د وسل ویختم تلین په مناسبت غونډه کې د وینا په وخت د حکومت مخالفو ګوندونو ائتلاف ملاتړ وکړ او وی ویل چې په هیواد کې لسره د شفافو او رڼو انتخاباتو غوښتنه کوي نو موړي ویل چې موجوده حکومت ناکامه شوه نو ځکه د نوي او بې پلو انتخاباتو شي د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د دغو ګوندونو د تازه سرګندونو په جواب کې لاسینه دی ویلي خو په مخ کې په بیا بیا دا دریس تکرار کړي چې د اپوزیشن ګوندونو لخوا ور باندې د 2013 په انتخاباتو کې د درغلو تورونه ناسم دي د اسواد په چارباغ کې پرون ځای مشرانو د موټر وی سړک پروژې لپاره د ځایي ولزمکو د لاندې کېدو خلاف یو جرګه کړي ځای مشرانو پرون د جرګې پر مهال ویل چې لچک درې نه تر فتح پور پورې د 80 کیلومتره سړک لپاره حکومت د ځایي ولز زرې زمکا لاندې راوستي دي د جرګې ګډونوالو ویل چې په دې سره د ځایي ولز زرخیز زمکو ته تاوان رسیږي په جرګه کې شاملو مشرانو ویل چې حکومت یې غوښتنه ونه منلې نو احتجاج کولو ته به مجبور شي بل خو د خیبر پښتونخوا د مدنیات وزیر ډاکټر امجد علي مشال ریډیو ته ویل چې څومره ممکن وي د ځایي ولس تحفظاتو د لرې کولو کوشش پکوي د پاکستان حکومت د پټرولیم په مصنوعاتو کې د زیاتوالي نوټیفیکیشن جاری کړي پرون د خزانه ډیویژن لخوا په جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د یو لیټر پټرولو قیمت 12 روپۍ درې پیسې زیاتیږي په دې سره د پټرولو د یو لیټر قیمت 1.95 روپۍ شپږ اتیا پیسو ته ورسید د اعلامیه له مخې د ډیزلو قیمت 9.35 پیسې د خاورې د تیلو قیمت 10.08 پیسې او د لایټ ډیزلو قیمت 9.03 پیسې زیاتوي په نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې نوی قیمت تونه د فروری 14 شپې 12 بجو نه عملی کیږي حکومت د پټرولیم بیو د زیاتېدو وجه په نړیوال بازار کې د تیلو قیمتونه زیاتېدل خودلی د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې هیواد یې د یوکرین له پولیس سره نږدې ځای پر ځای شوي د روسي ځواکونو د وتلو شواهد تر اوسه نه ویني نوموړي خبرداري ورکړي چې د ماسکو لخوا په یوکرین د یرغل امکان لا هم شته پرون 19:30 منټو په وینا کې بایدن هیله وښودله چې ډیپلوماسي به کار وکړي خو زیاته کړه چې امریکا به د ته تیار اوسي چې د روس لخوا په یوکرین د یرغل په صورت کې به په ماسکو سخت بندیزونه ولګوي د ولسمشر بایدن تر وینا مخکې د روس د دفاع وزارت ویل چې دوی د یوکرین پولیس ته نږدې د یو شمېر سرتېرو ایستل پیل کړي دي د هغه سدي چې د تاوتریخوالي د کمیدو پاړه هیله زیاتې کړي او د پاکستان سپر لیگ شل اوریز کرکټ سیالو په اوم پړاو کې پرون پېښور زلمی کوټا ګلاډیټرز ته په سلی وشتو منډو ماته ورکړه. پېښور زلمی په ټاکل شو اورونو کې د وو وکټو په ځان 115 منډې جوړې کړې. د دې په مقابل کې کوټا ګلاډیټرز د 8 وکټو په نقصان 116 منډې جوړې کړې شوې او لوبه وبلله.
اذن کو خبرونه مول مشال رادیو واردل چې ملي امیرزاد وړاندې کول. تاسو زما خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري په کراچۍ کې د ترګري ضد عدالت د خامې سملي غړي او وزیر ضمانت درخواست رد کړي او په بل کیس کې بیا د نوموړي د نیولو امر شوی. بلخوا منظور پښتین وایي د علي وزیر خلاصولو او نور غوښتنو لپاره به یې پر لټ روان وي. او د کامی وطن ګوند مشر په 400 کې جلسې ته په وینا کې ویل
مونږ په دې ملک آزادانه او غیر جانبدارانه الیکشن غواړو.
او پر دې به هم خبر شي چې بلدیتی حکومتونو ته به څومره بجټ او د کومو کومو کارونو لپاره ورکړل کیږي.
مقامی حکومتونو ته به ترقیاتی فنډ په مد کې 20% فنډ ملويږي او دغه فنډ به دغه مقامی حکومتونه د خپل مسایلو په بنیاد باندې په خپل علاقو کې استعمالوي.
لمشال لړیو سره اوسې اوس د خبرونې لومړی موضوع اردن خو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې په کراچۍ کې د ترګري ضد عدالت د کمی سملي غړي علي وزیر د ضمانت درخواست رد کړي. د علي وزیر وکیل قادر خان مندوخیل بیګام شاله ډوته ویل چې بل خوا پرون په کراچۍ کې د ترګري ضد یو بل عدالت په یو بل کیس کې په سمدستي توګه د علي وزیر د نیولو امر کړی. د مندوخیل په خبره په هغه قضیه کې عدالت علي وزیر مفرور ګرځولی. په عین حال کې د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنګ زنګ د سینې سمري مخ ته احتجاجي پرلت لا هم روان دي. دوی د فروری د لسمې رئیسې پرلت پیل کړي او د علي وزیر او نور ملګرو د خوشي کېدو تر څنګ ځنې نورې غوښتنې لري. علي وزیر د شاوخوا 1400 رئیسې د کراچۍ په جیل کې دي. تفصیل له کراچۍ نه د مشال ډیو خبريال نیاز علي خان راکوي.
د پښتون ژغورنی غورزنګ مخکخ او د قامی سملې غړی علي وزیر د ضمانت د خوشی کېدو خواست د پروري په 15 د ترهرګرۍ ضد عدالت رد کړي. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د پروري په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
د علي وزیر ضمانت درخواست چې کوم فیصله محفوظ کړي او لسم نمبر عدالت هغه درخواست مسترد کو او وی چې به دوه ګواهانو ګواہی وکړي کوم چې شمدید اهم ګواهان دی هغه نه پس بیا دوباره لته کې موږ درخواست لګولې شو. په دې کې موږ ہائی کورٹ تم لے شو دل تم لگول شو لے دل تم لے موقع راکڑا جب دل تک دو گوانو چی گوائی اوشی چی کم اینی شاہدان امپورٹنٹ گوان دی تاگو دو گوائی چی اوشی نو بیا با منگورو چی اگے کے گنجائش روزی نو دل تک بیا زمانت درخواست لگو.
دا مقدمہ چی دا 2013 کال دا مئی میاش کی پا شالتیب ٹاؤن پولیسو درج کڑی وا. پا دی مقدمہ کی امان خٹک او دا حغزوئی پا زمانت خوشی دی. بلخوا دا پروری پا بن لسما دا علی وزیر پزت پا کراچی خار کی یو بلا مقدمہ هم مخترا غلی او د طرح کرے زد عدالت نمبر 2 پکی د علي وزیر د سمدستی نیولو امر کړي. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ په دی اړه وایي
په انسداد د دهشتګردي عدالت نمبر 2 کلفټن کې کیس وجاغي کې دوه کسان په ضمانت دي عالم زیب او مولا طاهر دی باندې چارج فریم کې دوه فردي جرم عائد کړي. نو الته کې کوم جج چې لاغه ته بچرته دا خبر د نیوز نه یار سره لګی دي لی چې وای علي وزیر په جیل کې دی. نو په دغه کیس کې علي وزیر هم مخرور دی. نو عدالت ویلی چې وی دے پدی کی گرفتار کئ پدی کیس کی عالم زیب اتنم نہ ہمیش تی جیلم تیر کڑے دے داغه ضمانت بیا د سپریم کورٹ نو پکې شو.
پدا سی حال کی شید علی وزیر په یو مقدمه کې د ضمانت خواست رد شوی او بیا علی وزیر په یو بلا مقدمه کې د نیولو امر شوی. په کراچۍ کې د سنی سملی مخیتا د پروري د دیالسمی راهسی پیل شوی د پی ٹی ایم احتجاجی پرلت لاهم روان دی. د پروري په 15 ماس خوتنګ د غورزنګ مشر منظور پشتین پرلت تا په خپل وینا کې وویل
او جنوبی پسنخوا د پی ٹی ایم ټولو غړو ملګرو ته سپورټران ته او التمیز پښتنو ته نن ورځ اعلان کېږي د دې سیمه چې هغه دې پرلت ته ځان راورسوي او تیاری د
بی جی ایم دلتا میٹنگ کی گی دنور سخت گامونو فیصلے کی گی امکان دری چدیو عظیم چد تاریخ کرنے مشوئی دیو دا سلامات بطرف پا بی جی ایم پر قدمون اولادی کی
منظور پشتین زیاده کړه چې د خپل غوښتنو لپاره به د پرلت او پر امنا مبارزه جاری ساتي. دا سنی سملی مخیتا دا پی ٹی ایم احتجاجی پر لتا دا خار دا بیلا بیلو سمو او سانگو خلق رازی خپلی ویناگانی کبی او بیا پا دغ پر لت کی دا پی ٹی ایم ترانی هم ویل کی گی او خلق پکی اتنو نکوی پی ٹی ایم وائی چې د علی وزیر د خلاصون او نورو غوښتنو لپاره به دا احتجاجي پرلت دوام لري. علی وزیر چې د 2006 کال د دسمبر په 14مه پولیسو نیولې وو له تیرو 1300 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی. دا مهال د علی وزیر په ضد په کراچۍ ښار کې درې مقدمې ښکاره شوې او بیا په بیالا بیلو عدالتونو کې روانې دي. د 2006 کال 8 دسمبر سوراب بورډ په مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ علی وزیر ته ضمانت ورکړې. د 2013 کال مئی میاشت لطیف ټاون په مقدمه کې د پروري په 15مه د ترهرګرۍ ضد عدالت د علی وزیر د ضمانت خواست رد کړې او بیا د 2019 کال پروري میاشت سوراب ګوډ په مقدمه کې د پروري په 15مه د ترهرګرۍ ضد عدالت د علی وزیر د سمدستي نیولو امر کړې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 1:30 بجا،
د کرخي په غاړه
په 2:30 بجو،
مشال آنلاین
په 3:30 بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم 1:30 بجو،
تاندي هیلي
په پاو باندې 1:30 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 1:30 بجو.
اردن کو په چارصدک کې پرون د پښتون سیاستوال حیات محمد خان شیرپاو د وڅل وختم تلین په مناسبت جلسې ته د کمی وطن ګوند مشر افتاب محمد خان شیرپاو او ملت پال سیاستوال پرسیب خټک د پاکستان په سیاست او په سیمایزو حالاتو خبرې وکړې. د قومي وطن ګوند مشر افتاب محمد خان شیرپاو د ادارو د مداخلت بغیر له سره د نوو او شفاف انتخاباتو غوښتنه وکړه. ویل چې د اپوزیشن ګوندونو سره په ګډه به د حکومت خلاف خپل مبارزه جاری ساتي. په عین حال کې پاسیا پټک وویل چې په روانو پیچلو حالاتو کې په هیواد کې د ولس رښتینی نماینده حکومت او یو مضبوط پارلماني نظام ضروري دی. حکومت له دغو مشرانو تازه څرګندونو په ځواب کې څه نه دي ویلي، خو د اپوزیشن ګوندونو دغه تورونه ردوي چې ګواکې د 2013 کال په انتخاباتو کې ټګي شوی و. نور تفصیل له پېښور د غلام بوس په دې راپور کې.
د چارسدې په شیرپاو کلي کې د حیات محمد خان شیرپاو د وصل وختم د تلین غونډې ته په وینا کې د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو وویل چې په پی ډی ایم کې د شریک خپلو ملګرو ګوندونو سره به په شریکه د موجوده حکومت د رانسکورولو لپاره خپله مبارزه جاري ساتي. هغه وویل چې دوی په هیواد کې د ادارو د مداخلت او ټګۍ نه بغیر د رڼو انتخاباتو غوښتنه کوي.
دا جالی حکومت، دا سائلیکٹڈ حکومت، دا ہائبریڈ حکومت فیل شوی دی. منگا غواړو چې د حزب اختلاف سامنے پاتې دی اغوی خپل ذاتی یا د پاتې مفادات ته نه ګوري. منگا پدې ملک آزادانه او غیر جانبدارانه
الیکشن غواړو دې چې چا روست دې هغه خلک موس پښیمانه دي
خو واکمن تحریکی انصاف د 2013 په عامو ټاکنو کې په هغوی باندې لګول شوي دا تورونه په بیا بیا رد کړي دي. د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد او نور وفاقي وزیران دریز لري چې حکومت یې په سم لوري روان دی او د ادارو سره هم حکومت هیڅ اختلافات نه لري او حکومت به خپل عیني موده پوره کوي. د قومي وطن ګوند په جلسه کې د پښتونخوا د مشر سیاستوال اپراسیاب خټک په مشرۍ د نوی جوړ شوی ملي جمهوری غورزنګ غړو هم ګډون وکړو. افراسیاب خټک جلسې ته په خپل وینا کې د افغانستان د روسي حالاتو په تناظر کې په جوړ شوی صورتحال خبرې اترې وکړې او هغه وویل چې وسلو اختکال وړاندې په بمی چاودنه کې د حیات محمد خان شیرپا وجنه د سیمې د بې ثباته کولو یو سازه شو او یو ځل بیا په سیمه کې اوس مهال د یو نوی جنگ خطر دی. افراسیاب خټک زیاته کړه چې په هیواد کې دولس رښتینې نماینده حکومت او مضبوط پارلماني نظام د دې حالاتو مقابله کولی شي.
څلوېښت کاله وروسته جنگ خلاصېږي نه په نوي شکل کې راغلی دی. نو حیات محمد خان شیرپا خلاف سازش شو دا بنیادی توګه باندې د دې سیمې خلاف سازش شو د دې علاقې خلاف سازش شو چې تاسو وګورئ نن بیا موږ په داسې حالت کې ولاړ یو چې یو نوې جګړه شروع کیږي. چنن چې موږ د حیات خان کال لمانځو نو باید دا رعایت کړو چې د دغو سازشونو مقابله به څوک کوي چې دا جمهوري لارې نه بغیر بل لاره نشته. پاکستان یو وفاقي جمهوري مملکت دی، فیډرل ډیموکراټیک سټیټ. که چیرته پاکستان د دې لارې نه چې لرې کړو بیا ګوره هیڅ نشته، دا ملک به ونه چلیږي.
په جلسه کې قومي وطن ګوند ځینی قراردادونه هم منظور کړل چې پکې په یو قرارداد کې د زمشویو قبایلي ضلعو دولت سره په کړي ژمنو د عملي کولو غوښتنه شوې ده او بل قرارداد کې د صوبې د بجلی د خالص ګټې او نورو قدرتي وسیلو په اړه له مرکزي حکومت غوښتنې شوې دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته وګورئ. اودونکو، د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی او د اطلاعاتو او دفاعي چارو وزیرانو د اپوزیشن لخوا د حکومت پر ضد د عدم اعتماد تحریک خبرې د وخت ضیا بللې ویلې دي چې پکې به کامیاب نشي. خو اپوزیشن ګوندونه دا مهال په قومي اسمبلی کې د ممکنه اکثریت ترلاسه کولو په موخه د حکومت د اتحادي ګوندونو په طریقې سب کې دننه د ځنو ناراضه شو غړو سره د رابطو دعوی کوي. د ممکنه تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ او ناکامۍ په اړه د سیاسي چارو شنونکي څه نظر لري؟ د دې پوښتنې ځواب زبګ د همکار مجید بابر په دې راپور کې ورو.
د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی د حکومت پر ضد د اپوزیشن لخوا د تحریک عدم اعتماد په اړه بحثونه د وخت ضایع بللې او زیاته کړې ده چې دا وخت باید په مثبتو او ګټورو خبرو مصرف کول پکار دي. د فروری په 15مه ناوخته د شخصي ټلویزیون ډان خبریال عادل شازیب سره په یو مرکه کې ولسمشر وویل پرمختللي کامونو کې ګټوره بحثونه ډېر ضروري وي. نن حکومت روان دی او بل اور روان دی، زما پان دا بے گٹ خبری دی. همدا ډول دریز د فروری په 15مه د پاکستان د اطلاعات او دفاع وفاقي وزیرانو خپل کړي او د حکومت پر ضد د اپوزیشن لخوا د عدم اعتماد تحریک امکان یې رد کړي. د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د اپوزیشن لخوا د عدم اعتماد د تحریک وړاندې کولو خبره پس له هغې د پاکستانی رسنیو د سر موضوع شوه چې د فروری په 15مه په لاهور کې د دوو لویو اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند د مشرانو ترمنځ ملاقات نه پس خبری غونډې ته په وینا کې د عدم اعتماد د تحریک خبره د دغه ملاقات مرکزی نقطه یاده شوه. په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې د غونډې نه پس یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل که دا اپوزیشن مشران د درغلیو په مقدمو کې د سزا نه بچ شول نو هله به د حکومت پر ضد د عدم اعتماد د تحریک وړاندې کولو قابل پاتې شي. دا راز د دفاعي چارو وفاقي وفاقی وزیر پرویز خټک هم د یوې خبري غونډې پر مهال وویل د عمران خان او د تحریک انصاف پوره پوره کوشش دی چې دا ملک د دې اپوزیشن د غلو نه وژغوري. زه دا خبرې اورم چې دوی تحریک عدم اعتماد وړاندې کول غواړي، نو دوی دې خپل ارمان پوره کړي، په میدان به رښتیا معلومه شي. که څه هم اپوزیشن مشرانو په تېرو څو ورځو کې د حکومتي اتحادیانو لکه پاکستان مسلم لیگ، قاف، متحده قومی تحریک، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس او په تحریک انصاف کې دننه د ځینې خفګانی ډلو سره ملاقاتونه کړي دي، خو د دې ملاقاتونو د نتیجو په اړه څه باوري اطلاعات نه دي په ډاګه شوي. البته د فروری په 15مه په اسلام آباد کې د احتساب عدالت نه بهر پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز علی یو مشر شاهد خاقان عباسی وویل چې دا مهال د حکومت اتحادی ګوندونو دا دریس خپل کړی.
منگ د ریاست سر یو او ریاست د حکومت سره ولاړ دی، نو تر کومه چې ریاست د حکومت سره وي منگ به هم د حکومت سره ولاړ یو. دا مهال په پاکستان کې دا سیاست او دا جمهوریت روان دی، نو کله چې دغه ګوندونو ته د ټلیفونونو کالونه بند شي په هغه ورځ به د عدم اعتماد تحریک هم وړاندې شي.
خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي عقیل یوسفزی په دې اند دی چې د تیرو څو میاشتونو د موجوده حکومت او ریاستي ادارو ترمنځ په تعلقات کی هغه پیاوړتیا نه ده پاتې کوم چې درې کاله مخکې و. د یوسفزی په خبره د عمران خان حکومت دا مهال په یو شمیر سیاسي، معاشي او په ګوند دننه د یو شمیر ډلو د خفقان د ستونزو سره مخ ده، نو ځکه د عدم اعتماد د تحریک د کامیابی امکان ډیر ده.
د خلکو چې کوم موډ یې استابلیشمنت چې کوم موډ هغه نن ډیر بدل شوی ده. عمران خان صاحب نه صرف دا چې د پبلک پرشر لاندې هم د خپل پارټۍ کې په خپل حکومت کې چې دي هم مختلف ګروپونه دي، بلکې د استابلیشمنت سره تعلقات هم هغه څه پاتې نه دي کوم چې درې کاله مخکې یا دوه کاله مخکې یا یو کال مخکې وو. اطلاعات داسې دي، د دوی دعوې داسې دي چې د تحریک انصاف هم بعضې خلک چې کوم دي ایم این ایز هغه خفه دي، د هغو تعداد یو تقریبا د 1500 پورې ښایي. بیا خو د حکومت خلاف تحریک عدم اعتماد چې دی د هغې د کامیابېدو چانس ډېر زیاتېږي.
بلخوا د پاکستان نه خبرېدونکي د اردو ژبې ورځپاڼې جنگ خبریال اعزاز سید د فروری په 15مه مو چې کله د تحریک عدم اعتماد د ناکامۍ تر شا د وجوهاتو په اړه د اعزاز سید نه وپوښتل، نو هغه وویل
آیا دا مهال اسټابلیشمنت د عمران خان د ملاتړ څخه پاتې شوی دی؟ نه، هغه خوسم د عمران خان تر شا ولاړ دی. زما څېړنه او معلومات په اسلام آباد کې د باخبر سیاستوالو، بیوروکریټانو او د تګلارو له جوړونکو سره پر ملاقاتونو مبني دي. په موجوده سیاسي صورتحال کې له حکومت څخه د بلوچستان عوامي پارټي د سینیټرانو ګیلې د سیاسي ګټو لپاره دي. خلک دا ګیلې د حکومت د پریښودو په معنا اخلي. تر دا مهاله هیڅ اتحادي ګوند هم د حکومت پریښودو نه دی ویلي.
دا مهال په مرکز، خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، گلگت، بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د تحریک انصاف ائتلافي حکومتونه دي. یوازې په سند صوبه کې د اپوزیشن پیپلز ګوند حکومت ته د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم او پیپلز ګوند دانه د پټاګه کړي چې د عدم اعتماد د تحریک وړاندې کولو پیل به له مرکزي حکومت او که د صوبایي حکومتونو پر ضد کوي او د کامیابۍ په صورت کې به د راتلونکي حکومت واک چا سره وي.
مشال لډو ته وګستې مجید بابر تاسو ته راپور وړاندې کو په پاکستان کې د روان سیاسي حالات پړو.
دا مشال ریډیو دا
په داسې حال کې چې د خیبر ضلع په شمول د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې د بلدیتي انتخاباتو لومړۍ مرحله مکمل شوې، پکې د خیبر د منتخب شو کونسلرانو او تحصیل چیرمینانو رسمي نتیجې اعلان شوې. د خیبر ډیپټي کمشنر او ریټرنینګ افسر له دفتره پرون په جاري شوې اعلامیه کې د تحصیل چیرمینانو په ګډون د ویلج او نیبرهډ کونسل لپاره د منتخب شو امیدوارانو حتمی او سرکاری فیرت جاری شوی. دا چې بلدیاتی یا ځایي حکومتونو ته به څومره پرمختیایي بجټ ورکول کیږي او د دوی پر غاړه به څه ذمه واري وي، تفصیل له سیمه د مشال خبریال فرهاد چین ورکوي.
د فبروري په 15 نیټه د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر او ریټرنینګ افسر منصور ارشد له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې ویلې شوې چې د پاکستان الیکشن کمیشن د قوانینو مطابق په خیبر ضلع کې د بلدیتي انتخاباتو حتمی او سرکاري نتیجې جاری کړي. په لنډ کوتل کې د تحصیل چیرمین په عهده د پاکستان تحریک اصلاحات ګوند شاه خالد شینوار منتخب شوی او په جمرود کې هم د پاکستان تحریک اصلاحات سید نواب اپریدی منتخب شوی. په باړه کې بیا د جمعیت علما اسلام فی ګوند مفتی محمد کفیل منتخب شوی. په خیبر کې په لاندې کچه یعنی 1020 ویلج او نیبرهوډ کونسلو لپاره 1023 کسان منتخب شوي او رسمي نتیجې اعلان شوي. دا چې بلدیاتي ځایي حکومتونه به څومره پرمختیایي بجټ خرچ کولی شي او د دوی به څه ذمواري وي په دې هکله د خیبر پختونخوا د لوکل ګورنمنټ د ریفارمز یونټ مشر ګل محمد مشال ریډیو ته وایي
مقامي حکومتونو ته به یعنی د قانون تر لاندې ترقیاتي فنډ په مد کې 20% فنډ ملاویږي او دغه فنډ به دغه مقامي حکومتونه د خپل مسایلو په بنیاد باندې په خپل علاقو کې استعمالوي. دې ته موږ یو پروینشل فاینانس کمیشن وایو چې تر کم تر لاندې د آبادی او د غربت او د انفراسټرکچر د کمی د وجې بدی تعداد ملاویږي. خو دا ځل به دا فنډ وایي ته چې د مالی سال یعنی د 20م او 23م چې کم د جولای نه شروع کیږي دی تبا دا غې نه پس ملاویږي.
ګل محمد زیات کړه چې منتخب شو کسانو تبا لمړی د بلدیاتي حکومتونو د کار پاړه باندې تربیت ورکول شي او دا غې نه پس به خپل کار پیلوي.
نو یقینا چې د دې نه وړاندې به دوی لکس ټریننګ هم تل غواړي. دی به د کونسل نه دا سکیمونه پیله پاس کوي او دغې به پی سی ونه جوړوي. نو دغه یو طریقه کار دی په هغه بزان به پوهیږي. نو یو ورې چې د دویمه مرحله کې په 27 مارچ چې کومه مرحله کېږي پای کې ټاکنې وشي الیکشن وشي نو بیا به د ټولې صوبې چې کم د دې مقامي حکومتونو سلور کاله ټیم دی هغه به په یوزې شروع شي نو بیا به په یوزې ختمیږي. ځکه که دا اوس د شروع کی او هغه بیا وروسته شروع کوي نو د دې نه هم بیا لغوند کې دغه شانتي مشکلات جوړېدلو خدشه ده. نو دغه وجه ده چې دوی به لګ نور هم انتظار کوي څو پورې چې د بلې مرحله انتخابات هم وشي.
د لنډ کوتل تحصیل نه منتخب شوی تحصیل چیرمین یعنی د پاکستان تحریک اصلاحات ګوند شاه خالد شینوار وایي چې موږ ته خپل ذمہواری معلوم دي او هڅه کوو په ښه طریقې سره سرته ورسوو.
سوشل سیکټر کې تجربه لرو ان شاء الله چې روزمره ضرورتو سره کوم لږه تعلق ساتي هغه به موږ په ترجیحاتو کې لگا تعلیم صحت او واټر سپلای اینڈ سینیٹیشن هغه به موږ په ترجیحاتو کې او ان شاء الله چې کله موږ ته بجټ میلاو شي داغه د سکیمونو نشاندهی داغه پی سی 1 چې کوم تعلقه ډپارټمنټ باغه جوړی داغه اپروول به بیا د تحصیل کونسل ذمہ داری موږ باغه تر سره کوو ان شاء الله.
د خبر سیاسي اتحاد مشر شاه فیصل پردی وایي چې اوس به د پارلیمان د غړو نه لاندې کچې ته څه اختیارات لاړ شي او دغه منتخب شوي کونسلران او چیرمینان به خلکو لا کارونه ترسره کوي.
چې اسانم شوله او خلکو ته نږدې هم شول نو دغه سره به عوامو ته ډېرې زیاتې فایدې هم لوړې شي او لوکل سطح باندې به دغه سه انشاءالله فنډ هم وي. لکه نو کوم چې واړه واړه کورونه دي کارونه دي پروجیکټونه دي هغه به هم د بلدیتي نمایندګان کوي. فاټکې به زوز دا ته ویم چې لکه مثال مونږ په علاقه کې تیرا شولو یا بازار زخه خېلو علاقه شولا یا میدان شولو مونږ داسې علاقې چې ډېر لرې وي او تاسو پورې پکې هیڅ شیم نو هلته هم بلدیاتي نمائندګان وټاکل شول او بلدیاتي نمائندګان موجود دي. ان شاء الله غوی په خطرې کې باندې د غنور په نسبت باندې خپل علاقې خدمت وکړي شي. تاسو پورې د فاټن زمام نه بعد د قبایلو کې محرومي دي هغه به دستور جاری دي. سالا چې کم فنډ اعلان شوی و 1000 ارب روپیه موږ لپاره منظور شوی وی. سالانه چې کم موږ بجټ و هغه منظور شوی و هغه ټول بجټ چې دی اوسه پورې قبایلو ته نه رسیږي.
د خیبر پختونخوا په 1900 ضلعو کې تیر کال د دسمبر په 19 نیټه باندې بلدیاتي انتخابات ترسره شوي او چې په کومو حلقو کې په یو شمېر پولینګ سټېشنو باندې ګډوډي رامنځته شوې وه او نتیجې پکې ځنډول شوې وې. نو په هغې کې هم د فبروري په 10 نیټه ری پولینګ یا د رایو بیا اچول عمل سرته ورسېده او په دویمه مرحله کې به د دغې صوبې په نورو 13 ضلعو کې هم دا انتخابات سرته ورسي. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انیس اخبارونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تا وگستی لگا شبا کی دو لسنی بجی کی دون کی دی او ملی حامی زادہ ہم سنڈیو تراغلی نو رازی چلا ہوئی دا خبرون لنڈی زورو
کراچی کې د ترګریز دی عدالت پروند قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ضمانت ته خوشی کېدو درخواست رد کړي. په ان حال کې په کراچی کې د ترګریز دی یو بل عدالت د 2019 په فروری کې جوړې د سهراب کوټ په مقدمه کې د نوموړي د نیولو امر کړي. د علي وزیر وکیل قادر خان مندوخیل پرون مشال ریډیو ته ویل چې عدالت ورته د دوو عیني شاهدانو د گواهی وړاندې کولو ویلي. په ان حال کې د فروری 14 راهیسې د سند اسمبلی مخې ته د پښتون تحفظ موومېنټ مشر منظور پښتین په مشرۍ احتجاجي پرلت دوام لري. دوی غوښتنه لري چې د علي وزیر په ګډون د غورځنګ نور نیول شوي غړي دې راخوشي کړل شي. د پښتنو ملتپالو ځینو ګوندونو مشرانو پرون د یوې جلسې پر مهال په هیواد کې د روانو سیاسي حالاتو په تناظر کې د ادارو د مداخلت پرته د نوو انتخاباتو غوښتنه وکړه. په چارسده کې پرون د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د خپل ورور او سیاستوال حیات احمد خان شیرپاو د اووه څلوېښتم ټین په مناسبت غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې په هیواد کې له سره د شفافو او رڼو انتخاباتو غوښتنه کوي. نوموړي وویل چې موجوده حکومت ناکامه شوې نو ځکه دې نوې او بې پلوه انتخابات وشي. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د دغو سرګندونو په جواب کې لاسې نه دی ویلي، خو مخکې په بیا بیا خپل دریځ تکرار کړی چې د اپوزیشن ګوندونو لخوا ورباندې د 2013 په انتخاباتو کې د درغلو تورونه ناسم دي. د سوات په چارباغ کې پرون ځای مشرانو د موټروی سړک پروژې لپاره د ځایي ولسمکو د لاندې کېدو خلاف یوه جرګه کړې. ځایي مشرانو پرون وویل چې له چکدرې نه تر فتحپور پورې د 80 کیلومتره سړک لپاره حکومت د ځایي ولس زرعیز او زرخیز ځمکې لاندې راوستي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د معدنیاتو وزیر مشال ریډیو ته وویل چې څومره ممکنه وي د ځایي ولس تحفظاتو د لرې کولو کوشش وکوي. د پاکستان حکومت د پټرولیم په مصنوعاتو کې د زیاتوالي نوټیفیکیشن جاري کړي. پرون د خزانې ډیویژن لخوا په جاري شوي اعلامیه کې ویل شوي چې د یو لیټر پټرول قیمت 2.03 روپۍ زیاتیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې هیواد یې د یوکرین له پولې سره نږدې ځای پر ځای شوي د روسي ځواکونو د وتلو شواهد تر اوسه نه ویني. نوموړي خبرداری ورکړ چې د ماسکو لخوا په یوکرین د یرغل امکان لا هم شته. پرون لسته د 10 منټو په وینا کې بایدن هیله وښوده چې ډیپلوماسي به کار وکړي.
دا ملي حمیزاده چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دیني مای کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. د بهاموري په سواد کې د واورې ملي حال بدر کوو او نور هم خو او خوندور راپورونه لرو. خو راځو دې ته چې د روپۍ ټولنې استازو له طالبانو غوښتل چې د فروری په میاشت کې د ښوونځي او پوهنتونونه د جینکو او هلکانو پر مخ پرانیزي. د افغانستان لپاره د روپۍ ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکولسن وایي په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره د غونډو پر مهال په افغانستان کې بشري حقونو ته اندېښنې او د ښځینه فعالانو د نیولو مسله شریکه شوه. طالبانو ژمنه وکړه چې ښوونځي به پرانیزي او جینکۍ به پرېږدي چې زده کړې وکړي. تفصیل د مشبر په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د اروپایي ټولنې له استازو سره وکتل. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن تېره شپه په یو لړ ټویټونو کې څرګنده کړه چې د زده کړو مسله د اجنډا له مهمو موضوعاتو څخه وه او طالبانو ژمنه وکړه چې د 1400 لومړي کال په وري میاشت کې به د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې پرانیستل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دوی له اروپایي ټولنې د زده کړو په برخه کې د همکارۍ هیله کړې ده. طالبانو تر دې مخکې د سلواخي 13مه په ګرمو سیمو کې د پوهنتونونو د پرانیستو لپاره او د کب 1مه په سړو سیمو کې د پوهنتونونو د پرانیستو لپاره اعلان کړی وه، خو شرط یې دایي شوی و چې د هلکانو او نجونو ټولګي به سره بیل وي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په ټویټونو کې دا هم لیکلي دي چې د ښځینه فعالانو د تریتم کېدو او نیولو په برخه کې ژورې اندېښنې شته. ښاغلی نیکولسن همداراز څرګنده کړه چې د ښځو او لږکیو د حقونو په اړه اندېښنې د طالبانو له پلاوي سره شریکې شوې دي. د نیکولسن په وینا اروپایي ټولنه له اړمنو افغانانو سره پر مرستو ټینګار کوي او د 500 یورو مرستو پر ژمنې ولاړه ده. اروپایي ټولنې ویلي دي چې دا مرستې به د ملګرو ملتو له لارې پر خوراکي موادو، روغتیا، زده کړو او د ژوند د لومړنیو اړتیاو په برخو کې ولګول شي. د ښاغلي نیکولسن په وینا د اروپایي ټولنې او طالبانو پلاو سره ومنله چې مخامخ او آنلاین خبرې به ادامه پیدا کړي. د طالبانو له لوري د کابل د نیولو شپږ میاشتې تیر شوې دي، خو تر اوسه هیڅ هیواد دوی په رسمیت نه دي پیژندلي. د طالبانو چارواکي تمه لري چې د بیلابیلو هیوادو له استازو سره د دوی لیدنو کتنو دې ته لاره لنډه کړې ده چې په رسمیت وپیژندل شي.
احمد شبر تاسو راپور وړاندې کوو او په راپور کې تاسو واورېدل چې په ټولنې استازو طالبانو غوښتل چې د فروری په میاشت کې ښوونځي او پوهنتونونه جینکو او لکانو پر مخ پرانیسي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اردن کو د سوات په چارباغ کې پرون ځای مشرانو د یوې لوی جرګې پر مهال د سوات موټروی سړک لپاره د ځای اوسیدونکو زری ځمکو د لاندې کېدو خلاف غبرګون ښودلې. د جرګې ګډونوالو له حکومته غوښتي چې د موجوده موټروی نقشه دې بدله کړل شي، خو د سوات ځای ولس د کروندې او آبادی ځمکه بچ شي او هغوی ته د نقصان پر ځای ګټه ورسیږي. په جرګه کې فیصله وشوه چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو پر مظاهرو به لاس پورې کړي. حکومتي چارواکي وایي د ولس د تحفظاتو د لرې کولو لپاره حکومت هر ممکن کوشش کوي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نه کوي.
د سوات په چارباغ کې ځایي سیاسي مشرانو او د موټروی سړک نه متاثر خلکو لویه جرګه کړې. مشرانو جرګې ته وینا کې ویل چې حکومت د چکدرې نه تر پتی پوره پورې 80 کیلومتر سړک لپاره ځای په ځای د خلکو په ځمکو نښې کړي چې ورسره د ډېرو خلکو د کروندې او اوسېدو ځمکې لاندې راځي. جرګه کې شامل د خوازخیلې پاکستان پیپل پارټۍ مشر ډاکټر امجد مشال ریډیو ته وایي
کم موټروی چې دوی د سوات را روان کړی دی او په هغه کې زرعي ځمکه چې هغه د سوات د ټولو ځمکې صرف 10% ځمکه ده، باقي 90% ځمکه چې دا غیر زرعي ځمکه ده. د دې سره د خلکو روزګار تړلی دی، د دوی سره د خلکو نوړۍ تړلې ده چې هغه ته د خلکو نه صرف ته دې دپاره آلی چې په هغې باندې روډ ته وباسي او ستا سره د روډ د ویستو دپاره د هغې متبادل یو داسې ځمکه چې هغه غیر زرعي ځمکه کم چې سیند ته نږدې ځمکه ده. نو په کار دا ده چې ته د ترقۍ سوچ هم وکړې، خو دلته کې د خلکو د روزګار او د خلکو وړې سوچ هم وکړي. موږ دا وایو چې بهشکا سوات ته ترقی ورکړی شي، موږ به سره پاغې کې ملاتړ کوو، خو د خلکو نه دین وړې او د خلکو روزګار دی نه تروړي او د خلکو کمزوري زمکې چې دی هغه ته نور نقصان درسه.
جرګې ته ویناوالو ویل چې دین وړاندې هم د موټروی متاثرینو تحصیلي کابل مټه بریکوټ بابوزی کې جرګه او احتجاجونه کړي. حکومت په سخت قسمه نوټس نه اخلي. که حکومت خپل ضرورتیا کوي نو دې سره به پسیبه کې د امن او امان مسلې راپورته شي. جرګې ته د پښتونخوا لیون پارٹی صوبائی مشر مختار یوسفزئی اویل جرګه کې شامل د سوات پخوانی ضلعي ناظم محمد علي شاه باچالا لول چې کال 2013 کې دغه پروژه مخه تراغلی و او د سوات کونسل یې په دې وجه مخالفت کړو چې دې سره به د ځای اوسیدونکو لوی زیان کېدو. د پوینا د موټروی جوړولو لپاره کونسل یو بل تجویز ورکړو
چې دا سین چې هر کال زمنګ زریز مکی زمنګ کلی تباکی او په اربل روپو زمنګ د دې خاورې نقصان کیږي، نو د دغه د ودرولو د پاره د ټول له بهترین منصوبه دارا چې د دې سین په دواړه غاړه باندې روډ جوړ شي او هغه د چکدرې نواخله تر د کالامه پورې او بیا د خوازخیلې نواخله تر د بشامه پورې چې دا د سی پیک سره لنګ شي، نو د سوات د خلکو د ترقی او لار به کولاو شي.
د سوات په موټر وی د ځای خلکو اندیښنو په اړه د سوات سره تعلق لرونکي صوبای وزیر معدنیات ډاکټر امجد علي په دا اړه مشال ډېرو ته وویل
په دې کې سی ایم صاحب هم ډایرکشن دی چې یاره کوشش دا وکړي چې څومره کم نه کم نقصان خلکو ته رسي هغه وکړي، دویم خلکو ته څومره فایده رسي که پرس کا هغه د یک سالې په شکل کې چې یاره دوی ته زیاتې پیسې کمپنسیټ شي میلاو شي. دا خو بالکل مونږ شورټي ورکو چې د چا کورونه دکانونه دا خو به بالکل په دې کې ناراضي. او باقي زمکی برازی خامخه ګوره چې ډیولپمنٹ کیږي په زمکه باندې کیږي نو پدی کی به سکریپایس کیږم سسی زیګونه خدا عوامو چې کم تحفظاتي کوشش وکاو چې زیات نه زیات هغه مونږه لری کو.
د سوات موټر وی دویم پړاو جوړول لپاره حکومت 250 ارب روپی بجټ ایښو دی چې د چکدرینا تر پتی پورا پورې به 80 کیلومتر وي او دغه جوړول باندې کار شروع شوه. حکومتي چارواکي وایي چې د کوم خلکو زمکه د سړک باندې راځي هغه ته به پیسې ورکول شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېلي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونی زخ پرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیرو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
ودونکو، پاکستانی او نړیوال رسنۍ وایي چې د ټولنیزو رسنیو ستوري کندیل بلوچ د وژنې مقدمه کې مرکزي ملزم او د هغې ورور محمد وسیم بری شوی. لا هم د پاکستان حکومت پر دې اړه څه نه دي ویلي، خو دا په داسې حال کې ده چې په 2018 کال کې د کندیل بلوچ تر قتل کېدو وروسته پاکستانی پارلمان د غیرت په نوم د قتل په قانون کې د ترمیم منظوري ورکړه. د دې له مخې د وژل شوي تن د خپلوانو لخوا د معافۍ باوجود به قاتل ته د عمر د 25 کالو د قید سزا ورکړل کیږي. دا چې قانون پوهان او د بشري حقوقو فعالان په دې اړه څه وایي چې د قانون باوجود محمد وسیم څنګه بری شو، تفصیل په دې راپور کې. په 14 فروری د لاهور هایکورټ ملتان بنچ د ماډل او اداکار کندیل بلوچ په قتل مقدمه کې مرکزي ملزم او د نوموړي ورور محمد وسیم سزا ختم کړه او هغه یې بری کړ. لا هم عدالت خپل پریکړه نه ده پړاګه کړې، خو بی بی سی د پاکستان ډان نور رسنۍ د وسیم د وکیل سردار محبوب لخلی وای چې عدالت د مقدمې فرقیانو ترمنځ د راضینامي او د گواهانو له خپلو بیانونو د پشا کېدو له کبله مرکزي ملزم محمد وسیم بری کړ. د کندیل بلوچ پلان لخوا په عدالت کې جمع کړل شوی درخواست کې ویل شوی چې هغه د الله د رضا په خاطر خپل زوی معاف کړي او عدالت ته هم هغه معاف کړي. محمد وسیم چې څه کم شپږ کاله یې په جیل کې تیر کړل، په 2019 کال کې ورته د ملتان ماډل عدالت لدې قبله د عمر قید سزا اورولې وه چې نوموړي له خبریالانو سره په خبرو کې اعتراف کړی و چې خور یې د خاندان د رسوایی سبب شوی وه، نو ځکه یې وجله. د یادونې ده چې په 2018 کال کې د کندیل بلوچ د قتل په ردعمل کې د راپورته شوي کمپاین وروسته پاکستانی پارلمان د غیرت په نوم د قتل په قانون کې د ترمیم منظوري ورکړه. د دې قانون له مخې د وژل شوي تن د خپلوانو لخوا د معافۍ باوجود به قاتل ته عمر قید یا 25 کاله قید سزا ورکړل کیږي. پوښتنه دا ده چې د دې قانون باوجود د کندیل بلوچ ورور ولی بری شو؟ د دې په ځواب کې د پاکستان سپریم کورټ وکیل نور عالم خان وایي د دې ذمہواري پر ریاست راځي. د په خبره ځکه چې په دې کې ریاست فریق وو او د کندیل بلوچ مقدمه اهم د ریاست په مدیت کې درج شوې وه. نوموړي په 15 فبروري مشال ایډیو ته وویل که د کندیل ورور خپل وای چې خور یې د غیرت په نوم وجلې، نو حکومت ته په کار وا چې په دې لړ کې یې د ثبوتونو راټولولو لپاره په پولیسو او نورو تحقیقاتي ادارو سمې پلټنې کړې وي.
حکومت وخت چې دی هغه خپل کردار ادا نه کوي. حکومت وخت څنګه چلوي؟ هغه د پولیس په شکل کې خپل کردار ادا کوي، هغه د تفتیش په شکل کې خپل کردار ادا کوي. هغه چې دی داسې کیسونه په کار دی چې په فرسٹ ریٹ بانے والی چیز ملک نہ غیرت کو نم بانے چی کما داغ پمنگ لگے دلے چی دا ختم کری چی
بلخوا پا اسلام آباد کی وکیل سلیم خان پا پنزل سما پی وروری مشال ڈوتوویل د په فکر د خندل بلوچ په کیس کې د گواهانو لخبلو بیانونو د شاکېدو سره شکونه رامسته شوی د په خبره کې دې شي د غو شکونو ملزم محمد وسیم ته ګټه رسولی وی بلخوا په اسلام آباد کې د ښځو حقونو لپاره مبارزه کوونکې فرزانه باری په 15 فبروري مشال ډوته وویل د خندل بلوچ په قتل مقدمه کې د مرکزي ملزم محمد وسیم بری کولو خبرونو د دې هیواد ښځې سختې مایوسه کړې دي.
د کندیل بلوچ په کیس کې ریاست فریق وو. د ریاست په مدیت کې دا مقدمه درج شوې وه او دومره قوي ثبوتونه وو نو د دې باوجود د ملزم خوشي کولو پاکستاني ښځې مایوسه کړې دي او امید نه لري چې دوی ته به انصاف ملاو شي.
د کندیل بلوچ په مقدمه کې مرکزی ملزم او د هغې ورور د بری کېدو په اړه د پاکستان حکومت لا هم څه نه دی ویلي. د کندیل بلوچ تعلق د پنجاب صوبې ملتان ضلع سره وو. د دې خپل نوم فوزیه عظیم وو. نوموړی چې په ټولنیزو رسنیو کې یې ډېر مقبولیت ترلاسه کړی وو زرګونه مینوال یې درلودل. کندیل د 2018 کال په جولای کې د خپل کور دننه قتل کړل شوه. د پولیسو تحقیقاتو له مخې د هغې مرۍ خفه کړل شوې وه.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
اردوونکو په مذهبي چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار مولانا طاهر اشرفي وایي چې د پنجاب په خانیوال خار کې د پرېدلو کسانو لخوا د قران پاک سوځولو په تور د یو کس د وجلو په شان پیښو د مخنیوي لپاره د هیواد په کچه کمیټیانې جوړوي. نوموړي دا خبره تر هغې وروسته د فروری پر 14 نیټه مشال ډیو ته کړې چې د یکشنبې په ورځ د خانیوال په تولمبه سیمه کې د پرېدلو کسانو یو کس په وهلو ټکولو وجه چې دوی په تور هغه د قرآن پاک ځنې پاڼې سوځولې وي. د پنجاب پولیسو د فروری پر 14 نیټه پر ټویټر پاڼه لیکلی وو چې د وژنې په تور یې 21 تورن او 102 مشکوک کسان نیولې دي. په نور حال د عبدالله کاکړ په دې راپور کې
د پنجاب په خانیوال ښار کې د پارېدلو کسان لخوا د قران پاک سوځولو په تور د یو کس د وژنې د پېښې مذهبي او سیاسي ګوندونو غندنه کړې ده. په دې اړه پر ټولنیزو رسنیو هم تود بحث روان دی او پر مختلفو اړخونو یې بحثونه کیږي. په مذهبي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار مولانا طاهر اشرفي د فروری پر 14 نیټه مشالې ډې ټول چې د قران پاک سوځولو په تور د وژل سوي کس په اړه ویل کیږي چې هغه لیونی وو. نوموړي زیاته کړه چې په وژنه کې ککړ کسان به سزا کیږي. دا په تیرو درې میاشتو کې د پارېدلې ډلې لخوا د یو کس د مذهب سپکاوي په تور د وژلو دوه پېښې ده. تر دې وړاندې د 2021 کال د دسمبر پر 3 نیټه په سیالکوټ ښار کې پارېدلو کسانو یو سرلنکایي وګړي د مذهب په تور تر وژلو وروسته سوځولي وو. په پاکستان کې یوې څېړنیزې ادارې سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورټی سټډیز د 2022 کال د جنوري په میاشت کې په خبر شوی رپورت کې ویلي د پاکستان له جوړېدو راهیسي په تیرو درې اویا کلونو کې په دې هیواد کې د مذهب سپکاوي په 1415 پیښو کې 9 اتیا کسان ماورای عدالت وژل شوي دي. مولانا اشرفي وویل چې د خلکو لخوا د توهینې مذهب په تور د وژنو او نورو مذهبي کرکو او شخړو د مخنیوي لپاره دوی د هیواد په کچه د کمیټانو پر جوړولو کار پیل کړی دی.
په نامه پاکستان
امن کمیٹیاں جو ہیں جہاں آپ کو بتا ایک دستاویز پیغام
پاکستان پیغام پاکستان پنم کمیٹیاں جوڑو تب تو معلوم ادا چھ ٹول دینی مسلکونو عالمانو دا پیغام پاکستان پنم یو متفقہ مسودہ جوڑ کھڑے وا چھ پکی ضابطہ اخلاق ٹاکل شو دے تبا قانونی بنور کھو ہم دے دستاویز لمخی دے یونین کونسلونو او ضلع پکچا کمیٹیاں جوڑو چھ دا مارچ تر درشتمی لمخی باورتا حتمی بنا ورکو
ان کو حتمی شکل ہے 23 مارچ سے پہلے پہلے دے دیں گے
تر دی وړاندې هم بیلابیلو حکومتونو د دغه سپیشو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي خو د دې سربیر هم وخت نا وخت د مذهب سکاوی په تور خلک وشل کیږي کارپوهان د دې مختلف لاملونو یادوي خبریال او څېړونکي سبوخ سید چې په مذهبي چارو ژور نظر ساتي وایي د یوې پارېدلې ډلې له لوري د مذهب سکاوی په تور د وژنو یو اړخ دا دی چې د پونه دینی عالمانو یو بیانیه جوړه کړي چې سپکاوی کوونکي باید هرو مرو ووژل شي
ان کے ہاں ایک بیانیہ پایا جاتا ہے وہ بیانیہ یہ ہے
دینی عالمانو یو بیانیہ جوڑا کڑے را چکے یو کس دا مذہب توہین کوی نو ہا غتبا ارو مرو سزا ورکول کیگی نو کہا غتا پولیس پانسی ورکوی او کئی مونگ ورکو خبر یوالا دا خبر پا جماعت ممبر او مذہبی غنڈو کی کیگی نو پا نتیجہ کی یہ خلق فکر وکڑی چے مونگ با ہم دا غا کار کو
لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ کام تو ہم نے یہی کرنا ہے
خود مذهبی ڈلی سنی علما تحریک مشر فہیم الدین شیخ د فروری پر 14 نیټه ل مشال ریډیو سره د مرکی پر مهال ویل چې دوی په تکرار سره دا خبره کړي چې باید خلق قانون په لاس کې وا نخلی
علماء کرام بار بار یہ کہتے ہیں کہ جب ریاست موجود ہے
دینی عالمان پر تکرار وائی چھ ریاست او قانون شتن بعد پر قانون عمل وشی او پلاس کی وان خستائشی دے نہ شریعت او نہ ہم قانون اجازت ورکوی نو چکلا داسی یو پی خ وشی نو پورا پورا حس دی وشی چھ ل ادارو سره رابطہ وشی چھ دغه سپی خ ل سرا ونشی مک پر تشدد یقین نہ لرو او کچوک جرم کوی نو پاڑو چھ قانونی لار خپل شی او ہم قانون سزا ورکڑی
کے لیے قانون کو راستہ بنانا چاہیے اور قانون ہی اس کو ٹیفر کردار تک پہنچائے
مولانا طاہر اشرفی وائی چی حکومت پا پام کی لری چی دا مذہب سپکاوی پتور دا پاریدل لیڈالی لخوا دا وجنو دا مخنیوی لپارا پا خلو کی دا پوہاوی کمپین ہم پیل کری
دا عبدالحی کاکر چی تاس تایی راپور واندے کو ہم دا موضوع کی پاتی کی گو دا پاکستان دا انگریزی جی بی دوا و رسپانو پا حق رہیوات کی دا سخت دریزی پا موضوع اداری لکلی اول حکومت غوختی چی باید دیستونزی تا جی دی پاملر نو کری دا دوا مکالو مهم برخی دا اتخطک ترجمه کری دی او تاس تایی در او روی
د پاکستان د انګریزي ژبې دوه ورځپاڼو د فروری په 15 د قهرجنو خلکو لخوا د مقدسو نسخو د بې حرمتۍ په تور د یو کس د وژنې په اړه اداري لیکلي دي په دغه اداریو کې یو ساده پوښتنه شوي او هغه دا چې آخر تر کومه به د مذهب په نوم په داسې بې رحمانه وژنو سترګې پټول کیږي دواړه ادارې هغه پیښې ته اشاره کوي چې د فروری په 12 د پنجاب صوبې د خانیوال ضلع په میاچنو کې ګڼو خلکو مشتاق راجپوت نومي یو کس په دې تور ووژلو چې د مقدسو نسخو سپکاوی یې کړی دی وزیر اعظم عمران خان د مخالف ګوندونو مشرانو حکومتي وزیرانو او د بشري حقوقو فعالانو که څه هم دغه پیخه په سختو ټکو کې اوغندله خو دغه دواړه ورسپانې لیکي چې د دې مسلې مستقل حل لټول ضروری دي ډان لیکي کوم وحشت چې دوه میاشتې وړاندې په سیالکوټ کې وشو هم ورته واقعیا د فروری په 12 بیا رامنځته شوه دوه میاشتې وړاندې یعنی د دسمبر میاشت کې په سیالکوټ کې قهرجنو خلکو ته سریلنکا یو کس مذهب ته د سپکاوي په تور په بې دردۍ وژلې ڈان ورسپانه لیکي د خانیوال په میاچنو کې ځایي پولیس ته مشتاق راجپوت ژغورلو کې هم هغه سي ناکام شول چې څنګه دوی په 2018 کې په مردان کې د یو زده کوونکي مشال خان په ژغورلو کې پاتې راغلي ول مشال خان چې د مردان د عبدالولي خان په هنتون زده کوونکي وو نور زده کوونکو د مذهب د سپکاوي په تور وژلو ورستو په عدالت کې ثابته شو چې مشال خان بې ګناه او د هغه په وژنه کې د لاس لرلو په تور یو شمېر کسانو ته سزاګانې هم ورکړل شوې ډان لیکي د دې واقعیاتو د بیا بیا رامنځته کېدو یو لوی وجه دا ده چې حکومتونه د سختریزو پر مخ کې خپلې کمزوري منی او د اغي غوښتنو ته غاړه ږدي د دې تازه مثال په لاهور کې د حکومت لخوا د تحریک لبیک غوښتنې منل دي ډان لیکي د پارلیمان غړیو او علماو ته پکار دي چې په دې مسله غور وکړي خو ملک یوازې هله د سختریزۍ د دې مخ په زیاتېدونکو خطر نه بچ کېدې شي چې حکومت د ستونزې د لړمحاله حل په ځای په پالیسیو کې بدلون راولي بلخوا دی نیوز ورسپانه هم ورته خبره کوي او لیکي چې اوسنی حالات د هغه پالیسیو نتیجه ده چې ریاست د فرقواریت او سخت دریزه پر مخ اختیار کړی دي د نیوز لیکي د سریلانکای وګړي پریانتا کومارا د قتل ورستو دا وادي اوښوي چې داسې به بیا نکیږي خو اغبل ورځ بیا ورته پیښه رامسته شوه. د ورځپاڼې په وینا د چارواکو لخوا بیانونه او ټویټونه په خپل ځای، خو حقیقت دا دی چې پرلپسې حکومتونو او سیاسي مشرانو د سختدریزۍ د چکولو پر ځای د سختدریزو ډلو د خوشحالولو کوشش کړی دی. د نیوز لیکي ریاست باید واضح کړي چې د سختدریزۍ په اړه د دوی اخیری حدونه څه دي او کله به د سختدریزو د ختمولو په اړه جدي او عملي ګامونه پورته کولی شي.
داود خټک چې تاسو ته په پاکستان کې د سختدریزۍ په اړه د دوو ورځپاڼو ادارې وړاندې کړې.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
د سوات په کالام سیمه کې په واورو د لوبو د ورځنۍ میله پرون پای ته ورسېده. په دې رنګارنګ میله کې د بیلابیل لوبو د نندارو تر څنګ د خوراکي توکو سټالونه هم لګول شوي وو. د سیمې خلک او سیلانیانو مشالې ته وویل چې دا ډول فرصتونه هغوی مهم ګڼي. نور حال د نیاز علي خان په دې راپور کې.
من نن ډیره زیاته انجوای وکړه. زه خپل والیبال ټیم سره راغلی یم. دلته مختلف سټالز لګیدل دي، پروګرام دی، واوري دي، دونه انجوای مو کړی چې دونه ما خپل پوره لایف کې نو کړی. نن چې سونه په دې ورځ باندې ما وکړه.
دا غږ د سیدو شریف سره تعلق لرونکي د والیبال لوبغاړي سایری دی چې اول ځل د خپل کور نه سل کیلومتر لرې کالام کې د واورو میلې ته ورغلی ده. کالام کې درې ورځنۍ میله تر پروري یولسمې نیټې نه دیارلسمې نیټې پورې د خیبر پختونخوا حکومت سیلګرۍ محکمې تر انتظام لاندې په واورو کې ترسره شوه. میلې ته په زرګونو سیلانیان ورغلي ول. د مردان نه سره د ملګرو میلې ته ورغلی اویس خلجی وایي
کالام ته راغلي وو ډېره چکم ډېرې مزې مو اخیستلې، ډېر چکم ډېر ښکلې فیسټیول یې جوړ کړی دی. چکم د کالام روډونه، کالام خوبصورتي دا چکم دا نن موږ ولیدله، او دا چکم دی یو پروف دی لکه بیکې لپاره، د پاکستان لپاره چکم دے پاکستان کے خستہ خستہ زہین اشتہ دے، او دیر چکم دے لکا منگوری دے اللہ واوری پریوٹی دے جاسے لوگ راگری دے انجوائن ہیں انتے نو ارکے اندے سے گیمون ہے خوریر دے کباڑی دے پاکی خینبال لے پاکی تروبال لے پاکی نو خوری خوری دے کا مطلب دیر خوری خوری زہین دے پاکی دے پاکی خلق دے دیر مہمان نواز خلق دے
کلام میں لکے زائی اسی دن کو او کاروبارو خلقو خوراکی شایانو دلرگو جوڑ کرشیوی ڈیکوریشن نمونے کالی او د لاسو جوړ کړی شوی د سوات روایتي شالونو سټالونه هم لګولي ول. د مټې سره تعلق لرونکو د شالونو جوړولو هنرمند عصمت الله اوقاب وای چې میله کې د لاس جوړ کړی شوی شالونه هم خلق خوښوي.
نو دغه موږ سټال دلته لګولی ډېر سره سره په سوات کې چې کوم هنر دی، د خلکو سره چې کوم ټیلنټ دی، لکه هغوی څه کولی شي، دا ټول تاسو کتی شي د لاسو کار دی. نو دا موږ دلته راوړي دي، دا به د خلکو دې ځینه میلاویږي. د سوات کې چې کوم هنرمند خلک دی، دا غو هنر به دنیا ته مخکې ته ځي. یو ښه مج به خلکو
میلے پاڑا زئی اسیدونکو ابرار احمد وائی چې د یخنۍ او خاص کر د واورو په موسم کې کالام کې ژوند کول مشکل وي، روزګار نه وي، خلک په کورونو کې بند وي. داسې هلو ځلو سره مقامی خلکو ته د روزګار او تفریح موقع ترلاسه شوي.
دلته داسې کوتې چې خلکو مختلف سټالونه لګولې دي، بازار کې دکاندارانو ته هغو ته روزګار ملاوېږي. ریډي بان چې کوم دی هغو دلته واړه واړه سټالونه هم لګولې دي، او ماشومان انډې خرڅوي، څوک جوس خرڅوي، څوک یو شی بل شی. زموږ د لوکل خلکو لپاره ډېر زیات فائده ده.
د میلې تابعه کوونکي د ضلع سوات ډپټي کمشنر جنید خان چې د سیلګرۍ محکمې مشري هم کوي، په دغه مهال اویل چې راتلونکي وخت کې به هم داسې میلې په سوات کې کولی شي
چې ملک سره سره زمونږ د کلام چې کوم خلک دي هغې دپاره یو داسې
مشال لډیو ته غوږ استئ. تاسې دغه راپور اورېدو، خو څه تخنیکی ستونزه وه د هغې د وجې نه دغه راپور نیمه کې ودرېدو. مشال لړیو ته غوږ استئ. مونږ کوشش وکړو چې راتلونکو خپرونو کې دغه راپور تاسو ته او نور راپورونه هم وړاندې کړو. دغه راز تاسې د مشال لړیو خپرونو ته غوږ استئ او دلته کې وړ شان دم اخلو.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اورېدای شئ. منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز، لنډې صفې دولس زره یو سره لس، پنځلس زره اووه سوه شپېته، دیارلس زره پنځه سوه اتیا او ول زرا ته سوا اتیا کلو هرتز.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شنن.